د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 بجې نیو په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې څه دي او دا ستونزې به څنګه هواري شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی. د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه که څه هم له طالبانو سره همکاري لري، خو افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پیښولی. او د جمهوری غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتوري ملاتړ څخه ډډه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه وویل:
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
لدې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر وو او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پرمخ بیولې. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د ناتو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو لنوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې. نو موړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې لسلو تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دا شبکه د ودی او ګواخ ورتیا لري. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمیر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو ادباو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خبر شوی خبرداري کې ویل شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې له هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډیر دی. د امریکا سفارت دا خبرداري څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندوی مېرمن وتښتول شو او لا هم بې درکه ده. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، د استادانو او همدارس د کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا په هنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د سوریه د اپوزیسیون پلوی فعالان وایي د ترکیه پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې غورځول شوی بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې په لسګونو تښتیدلو ته مرګ شوبله اړولې ده. په برتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډلې پرون وویل د ترکیه پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرماده کمپ بم وغورځول شو. د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. څرګندنه ده چې بم چا غورځولی او دا هم معلومه نه ده چې د وژل شویو شمېر به دقیقا څو وي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوریت غوښتونکي ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی اوسمهال هغه نه شي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوری غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي. کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید له اساسي اصولو یې پیلوو، څو هغه کسان چې په جغرافیه او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی، موږ په ډېرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې وښې اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بې ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلی شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسمن تصویب کړي. او وروستی خبر، د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایې ورکړې. صدیق خان چې 15 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی، له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و، پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهوري چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وای ټاکل شوی ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغیزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وای چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنگتن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک 9 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه او راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې دیر کم مصرف دی او پشواد رای زربان هم مجهز دی.
په همدی حال که امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونی ته په مرکه کې ویلی چې د افغان امنیتی ځواکونو هوایی قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري، او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي دې مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلی چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 520 چې په واقعته مصالح دی په جون میاش کې شروع کیږي، په جون، جولای او اگست کې په هغه میاش کې څلور بارالازي بارالاوه دی غو د موږ چوګه کې د ترمیم دپاره بلغاریا او کیچک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او که نه وي. ده د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته د وسته نه عملا استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان، تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلي دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوی دي او په دې برخه کې به امریکا نورې مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکاري ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. د وی دا د ټولو افغانانو مسولیت دی چې له خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
د هېواد په هر وګړي، مشر او کشر، ځوان او سپینګیری، په دیني عالم او عامي او په خزو نه، دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر به وکړي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن څنګه مجاهد پولیس بچیان تر خاورې دشمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه او افتخار باندې خپلې وینه ورکوي او تر وروستۍ شېبې د خاورې نه دفاع کوي. ته دغه سي زمړیو بټرکات ځوانانو ستاینه د مورال جوړه
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په اساسوالۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار واوسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من په خپل ټولو قواوو ویاړم. من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي، د دوی خاوندان دي، د دوی ټاکل کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال یې مېړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوسم ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروي سره مرکه اوري.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي اغم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
د دې انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د سل مرض لامل مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي مینوال کم شوی دی.
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د مې درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1999 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین چا د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څیر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیوادپالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولایره چې ځوانانی په نام نسیم کې دي ته هڅو دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوی شو، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست یو ځای پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبل ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو ښېګړه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته یې د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته یې هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف
دي. یاد دیوی که څه هم نه نږدې یوه نیمه لسیزه راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږیانو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د راپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی وو چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سیند چپی نغمه جوړونکې بللې وی، خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا چپی دي سندری دي، الهامی شان انګا زکړي پورته کیږي ترې تپیږي، شور او زور دی هغه شوه جوړه دی را تسری دي، سیند ته په هغه لور دی چې راوړي را ته غمی دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالې انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماتام لس جنازې، بس هر ساعت دफार ولس جنازې، نړۍ زمنګ په حساب منی سي، زمنګ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا نور دي چانه کې دی لوس جنازې. حلال وی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را ته خفن داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا، دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا، دکنل جانا نخپل کلی تراشا،
خیر محمد زهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم، د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شوټو خارونا سیمټي، د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي، د مای دولت نشنګ د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول ټکونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم، خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات، رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی، د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
د کونړ سیند د لوګ پورزا د کونړ د کونړ سیند د مونږ د مکی تا پټ سوارل دینا د کونړ د کونړ سیند پیدا رکیبړي او زمونږ مکی ځان نوینا د کونړ د کونړ سیند
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
ترسو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ خو لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې نشو کولای، لوستل مونږ ډېر ګران دي. نو هغه ترسو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې ونه خودل شي، مکتبونو کې ونه خودل شي، پونتونونو کې ونه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت د جاغا لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې د لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره د تیرو شلو کالو راته خود ملګری مونږ بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندشه سره یو ځل د حکومت لخوا پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بندشه و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجې لکه مونږ یې نشو لیږلی، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وخی چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې دی کوم خیبر ټی وی چې دی دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ما ته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمر کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي. او افغانان وروڼه چې زموږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زموږ مجلې به ډېرې چاپې دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو. اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شوي، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري.
بل لار هغې سره نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغې به نوم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتیږي. بل طرف ته لکه اردو چینل یې انګلش چینل یې خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجع دي چې مجبور دي چې هغه وګوري ځکه هغوی تنده په دې نه ماتیږي.
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشي د سندرو خپرونې نشتېدلې. نه پوهېږم چې راډیو پاکستان کومه راډیو وه. موږ به هلته په کلو بانډو کې ورته غوږو اورېدلې به مو واده خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نورجهان سندرې او دا پخوانۍ سندرې به موږ د همغې نه اورېدلې. اوس مهال پښتو نشرات څونه دي د ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت د هغې څنګه دی؟
د ریډیو په برخه کې لکه نن سبا د پښتو ژبې لپاره ډېر کار کېږي. پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغه اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغه هغه لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. نین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په قبایلی علاقو کې خبرونه کوي. دغه خبرونه تاسو ورته د پښتنو د پاره غږ څنګه دي؟
بالکل د مشال رادیو ما ورته لیدي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیدبیک هم وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زدکړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړی ده. سندری بولی کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځنی نسل مخکخ استازای دی. رضوان وایي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان رسوي دوغوی تند ماته شي او زما زړه تشي. کاغلی منور ګلامن دی چې نوی ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د کاغلی رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته ابدي خپل آور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنجان وارد تسیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړ شي دي هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکني کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی دته یې وکړ.
دا غزل چې اوس خوشحال بابا ویلا ماته ډیره په زړه پورې وه. وړوکی وم زمونږ په کلي کې زما د تر زوی واده و پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویل. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کښېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګې او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو ښایست و. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو دا ښایست یا خو له منځه وړې او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومان سنتي وکیدله پخوا به دلته ډیر خلک د سپور کولو کې به دا محفل نه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر وو باید چې دا رسم رواج ډیر وخت پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره
لنګدی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه ځلمی واخد یارم د خوی ولسوالۍ اوسېدونکي او کلو کې اوس چې پخوا څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځي موسیقي او یوازینی خو معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولیدو د کلي یم. زما رضوان استاد سندرې ډېر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډېرې مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته بس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډېر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډېرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغېزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنه کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی. د موسیقۍ په لحاظ باندې پردې موسیقۍ ته ډېر لیواله دي، بیخي پردې حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر پرې تاثیر کوي. نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخښلي وخت پلار د آواز مینوال نو هغې ته زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوبه شي، یو څه زما زړه ته شي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
پپالنگ بدی دا ہسی در ختل سو گنگ دے دا دغو شنڈو کلول سو پپالنگ بدی دا ہسی در ختل سو.
شملہ نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملے پا دے ورستو کی داروا پوہنی پا برخہ کی او کتاب جبالا لائی او دا پا دے باوردہ چے جبالا شوایا سر دیر گٹھا وردائی لاغلی نیازی سره مرکه کړي په مورته را اړوم. شملې زه چې څومره خبر سوایم تاسو محصله یاستې له دین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کېدی سي په هغو یو څه راته ووایاستې بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
اول نه زه څنګه د دې کیسې محصله یم د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم. د هغې ویانده یم او د دې څنګه کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروف یې. تاسو یو کتاب ژباړلې د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایست چې د یو لیکوال اثر مجبړلې کده مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مجبړلې دي.
دا کتاب خو د انګلیسي لیکوال دا اورایزن سوات مردن یو موضوع لري. البته د یو لیکوال کتاب ده سدا مجبړلې اروپهنه پورې اړوند کتاب ده چې ډېر پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوی سي چې ډول انسانو کولای شي د غویر نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولای سي او خپل طبیعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسی یو مقام ته ورسیږي. ټول دسي مسائل پکې ذکر شوی سي د ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمه موضوعات دي چې کولای سي د دې نه په ګټه اخیستنه سره کچې دا موضوعات ولولي نو کولای سي پر اتلونکو کې خپل ماشومان لپاره ډېر ښه ګټه ترې واخلي خفزا کور من سره وړي خپل ماشومان خو روزي. نو ټول هغه مسائل چې پر اختیام زمنګ نه نړۍ ټول نه کې ورته ډیره زیات اړتیا ده.
چملې لکه می ژبه دې ژباړاله
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده، انګلیسی کتاب ده خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی ایرانی ژبه ته بیا ما ایرانی ژبه ده پښتو ژبه ته ژباړلې.
ما چې کتاب وکړ په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي.
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ شوی.
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده. یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده. نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې؟ په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي؟ هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست.
ویره خو داسې ده، دغه هغه ویرې من سره وړي سي، مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي وسي ډیری کارونه سي کوي، په هغې کې یو سره ویره لري. که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې، یا کوي نه شم کړلی، یا که د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم، یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي. یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي، یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه، نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې، نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی، زړه کې ویرې ځای نیولی، بالاخره سره د دې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی، هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته یې رسولی. همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوې سي. د یوې مېرمنې پېښه ده، سره د دې سې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی، یوازې د دې سې یو اورګاډی سې اور اخیستی او تمځای ته راغی. نو د هغې په لیدو دې لپاره سې هغه یې وکتل سې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله. نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله، خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې، نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی، یوازینی لامل سې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویرې ته، او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای سي تاکید سوی ده.
دې برخه کې سي ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولای سو، ډېری هماغه برخې سي مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه داسې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو. هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سي. تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سي دغه ما خپله تجربه کړې سي، انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره دې سي هغه کار به هېڅ شوی نه وي، خو دا به ځان تلقین کړي سي نه دا کار څه وایي، یا یو شی سي د هېڅ دا ویره ترې ونه لري، خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره، فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې، نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري. نو د دغې لپاره د څنګه ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو سر لامل یې تلقین ده. که چېرې تلقین موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی شم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده، زما توانایي ده، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم، نو دې وخت کولی شي موږ ویرې ته ماته ورکړو.
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي، دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله تبع که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي، یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده. زموږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر رونی سو تر اخیره پورې ټول د داسې موضوعات دي چې د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډېر پام شوی.
شملې د افکارو د نفوذ په حصه کې هم یو عنوان شته، په دې کې مو منظور څه و؟ د لیکوال منظور څه و؟ افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل؟
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول دي، یو خپل د په خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو دا داسې هغه خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکارو باندې موږ خپل نفوذ لري. دې برخه کې دې ته یادونه سوي سي موږ خپل دغه افکار هم واخلو په نورو یې ومنو، خپل افکار واخلو یعنی نور زموږ افکار ومني، داسې قوي وسو سي نور دې موږ هغه منلو ته چمتو وسي.
دلته منظور دا ده چې ډیری وخت داسې سوي دي چې یو سړی په خپله په یوه موضوع باندې چې بیانیي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کیل چې له سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باور نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه ده
نو اکثر وخت کسان چې پخپله پخپله یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باوري نه وي تبن چې نور کسان هم دا نه ور سره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوان هم ستاسو چې جالب ته فکر کوم وای کلا څنګه ترلاسه کیږي په دې کې منظور څه ده مهرباني ده دې پیسې کې
د دلته د کلا ترلاسه کول یو ظاهري کلا د سمنګ ټول ډیرې کې د عنوانو ګوري نو هم داسې یو مقصد دی خلک ته ظاهري کلا نه ده دلته د انسان د طبیعت کلا ده دلته د سې یو کلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبيعي کلا ولري هغه باطنی کلا ولري نور ځان ته راجلب کی یو د بل داسې امدغه کلا د ترلاسه کول لپاره سې دې او بل عنوان د زړښت سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه که چیرې له زړښت سره مبارزه وکړو بدبیني د کوم انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري دغه له منځه وي نو د موږ هغه باطني ښکلا سې ترلاسه سي داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سې موږ خپله کوو نو زموږ شاوخوا خلک موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي دلته یو قسم دی کې راغلی سې وانجلۍ سې ظاهري کله اس نه لرله خدا تل دومره خوش طبیعت وسې هر ځای ته تلغه خلګې د ځان لپاره ډیر زیات را جذبول نو د دې خلا کې نوم نه ظاهري خلا بلکې باطنی خلا کې نوم
د کتاب پیسې کې دام راته وایسته چې په خپل مو چاپ کړای بل چا درته چاپ کړای او څومره وخت مو په دې باندې کار کړای وو
دا کتاب خو ما تقریبا د جمی درې میاشتې رخصتي مې سوا پنتول کې هغه کې مخلص کړی ټایپ ایډیټ کمپوز ما خپله کړی او پاتې څه د چاپ خبرې کې مې ورونه را سره مرسته کړې نو ورونه مې راته چاپ
کړې شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي
بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې د تقریبا نیم مې ژباړلې ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه مخلص شي
د دا کتاب په یسه کې مو چې چاپ شوی ده له دوستانو بیا څه اورېدلې دي هغوی څه وایي
هو یو خبر چې ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هیڅ نشته په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب چې ما ژباړه له ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او پرختیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور
ډیره مننه
تاسو نه ډیره مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورجه به شاعر راشي او تاسو ته خپل شعر ولولي د ورجبي ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي کزام وکاروم نو د ورجبي شاعر کاغلی متی الله تراب د مرکی اوریدلو ته مرا بولم چې داود تپان ور سره کړی ده په دې لاره چې خوان ور څخه واخلي
تراب سه مې د دې ستړي مسله لپاره په اختیار کې ده
مانه نه کوم تپان سه تاسو د ټیم بلګرو نه زما څومره مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیدي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله
خیر سي ترامپ سب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د دلل می ګلون او د کانی او بودس یو نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د بدواله وريدونکو تور معرفي
تفهم سب دا څه خبر ده چې طالبانو نظام شو غریب امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلون چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورجه دی او شا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی چې یو مرګري صحیح شولا
ادي واده ورجه مم لیدره ویلې وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورجه به درېغه خوړلې دي زما د واده ورجه
خیر سي خدای ته خبر ووتل چې هغه دغه شوتل ګول کثم ګول د کار نه یاو شوتل خو دې چې هغه دغه ته نغند لري خو بهر حال یو څه نو وخت واده نو وخت په ترتیب
مو نو می دغه
کانی اوبو
للمی ګلونا او د کانی اوبو وی سه او للمی ګلونا
تارو پاړه دی موه اوریدونکو تاسو تراب دی کوم ځای او په کوم ځای کې اوسیږي
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی دا ټول قومونه سره قومونه چې افغانستان کې اوسیږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی په جنګلوي دي سویل
کتا سوال به ځای نه پاتې کیږي کراټوله کو پیدایښت په نګراک شوې خو ګیانی یو د سپینغار ډډې ولسوالي ده هلته مې پیدایښت شوی دی او د عمر زیاته حصه په پېښور باندې تېره شوې ده
احساساتو دې راته وغږېږه په لومړنۍ احساساتو سي لومړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو اوسېدی شاعري م کوله څه ډول م کوله اوسني شاعري سي کوي څه ډول یې کوي
تپان صاحب کله هر څه داسې و چې موږ کوز وطن پردان دی بللې او ما ډېر واره ویلې چې کوربه داسې زه و چې په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزا داسې و چې ډېره شاعرانه و بل بیا هم داسې و چې په یو چستر وته هم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شعر ووایو او موږ د هجرت سلسله پر مخ باندې بیولا تاسو ته معلومات دي نو هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مور پړسیدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کړی کې هغه اوریدونکو ته باور وایي دغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت او سپین شعر او تقریبا وکړه موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیرو خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهار وخت پیخي دي دوی ته مباح دي د شرابو به دوی ته هر څه په نیمه یاره سيږي چلمر زمنګ د خپوتلې وڅيږي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پچکې د دالان سویری لاندې په څنګه ودر د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک سامنو پرون لګوز نن روزه وخړه موږ چې د زل په دار ته ګوتې وړي بس پابندي پر ابا په لګیدا خلکو ته کاڼي په لاسو کې ورکل ول چې سنسارې کوي زنای کړي بیا د هغې سنسار ډېر په کاڼو وخت هلته تقریر شروع کړو موږ ته ابجدو کې کنځلې وکړي موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووی نه وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اگزار ازبکه د ښکلا دخته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یې وړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړ کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاری هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړی دی هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو معلومات به دا تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی و چې په انده غزه باندې دی دا بازي دغه ولاړو دا او نور پورته زور به راشي او شه دغه پر دی و نو پورته زور وشو لکه زه به ډیر څه وختل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو به تر معلومه ولا ساتل اس کولو نظم دی تاسو ته کوم ویلې معنا دا چې تاسو ونه چې حافظې کار کړی دی تاسو نه ساتي نظم وخت
کوم کې شاعرانو ترمنځ باریکوي ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وای تراب ولې د شاعری کې دا شواري ده او دا هنري ده او دا کیسه
تپان صاحب شوګورتا سوم په دغه ټولنه کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې به درځي ته ته یو کارور سره په استلا یا په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ سوم تاسو د دغه ولس ځامن یې او دغه ولس کې دغه ولس او باو او غنم خوې به تر درته معلومه ده زه هم دغه خپل ته فقط د بر وایم چې زه به خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چاتر مخه به یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چاتر مخه به یو مظاهره تر مخه شوار د چاتر مخه به یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چاله درې مې چې باندې چې زه په پلانیت مازان قربان کړی دی چې دا به سر پستایلو باندې نارځي درسته چې سر یې پستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بلې یو مهمه خبره ده چې شوار به یو خېټې طلب تر مخه زه د څوک بیا هم لوړ نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړ کوي هغه یو بریدا پورې شاعر چې وایي ماته تر څوک کم راځي په لحاظ خپل لوړ کوي څوک اتیا به ته شعر وایي شعر لیکي او هغه کې کم تر کم نوم نشي نراولي یو نوم به کې نراولي ماته د دې ولس او د خپل قوم او د خپل قبیلونو دبره حیا راځي معنا دا شو چې دا دغه خلکو پر مخ باید خپل گزارت البته چې دا شپه تیز ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږیږي د خبر زر نشي هیڅ کوله پاغه پاغه انانات چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی د پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاره خبر نه چور ماته د سراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د طفان سره شابه خانم سره ته نقادل چې کوم دی په ستره سړون کې شي دا وی مخه ما کلم نه دی نه ولي نګرار کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړې ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې قرب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خبر کې مېسه داخل کو چې کوم ګرځې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې څنګه دی ورته د کوي د تا په مرکز کې داخلك نستو چې څه ویلې دي مې تر مخه سره دی ویلې هم دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې صبر غري وي څه یې کړی ولې دې سو څوکړل چاتر مخه شوار ویلې د چاتر مخه ځې په چا باندې نوم نکړم دا غې نه مخکې د چاتر مخه شوار ویلې د چاستا یې نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین سره دا غې نه ورسته طالبانو سره نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وایي چې د نه ورسته بسوک راځي د چاستا یې نه بکی اته خو زړه کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دازت څنګه کمې کسالي غوما باقي سره ترنجو چې دازت وایي ما زخپل قوم نه زخپل شپه لاره زوبې خپل شپه باندې وګګم دا په چا باندې تنقید نه دا ما ته وایي چې معنا ته زت وایي ما دې ته سر خو زو چې معنا دا چې لبا یې کاو ارشاد تعبیر خو ویلې معنا دا زنور قوم نشو غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي جبه خورل شوی دي خوره خورل شوی دي لباس خورل شوی دي زه خو دې قوم ته لاس تر زين نشم کېدسته دا د توج دی وخت ته ورج دي پاره پټا تا شو ټول شپه سندري وایمه
هم سه بیت د خپل څمره
جوړ جوړ ته ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانه را وسه
او تراب سه ساده سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبي غزل مې ده که څومره مخه تاسو په قوا په چرته ویل دي چې زه غزل کلاس نه لرم بهر حال چې خیال نه غړ ورکوم ما اورېده چې تا ویل هغه ودنوم رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا نارې وکړې چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګېدلې وم په صغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وښتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه نه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړ مې او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپنومه او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه تلې چې زه په هغه شپه نومه
ډیر خسته تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نکړه خبرم وړاندې کړې دا لند یو خبرم راته وکي سې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سو خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سے بیا هم بیا تا وښه ما د تاسو مخه وخت راځي دا ځان مې حیا کیږي نور پورته چې دا ولست نه زلګا ای بیگم کر ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره ورته کړتس دا څه څوک شته چې ډیر غلون پختنه وکي دا زما دا هغه وخت دی دو درد چې خلکو سره مې د
مړې دیموکراسي کې مونږ لږ
مونږ لږه مرشو دا مرغور ته دوستان ته خمه معلوم دي څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخې مړې چې ویلې او د هوا څخه پوت او سپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا له شغه هغه شی کور کړل
له امکانات راغلل نو کسان مخته راغله
او امکانات هم راو زما د پوله نه چې ما څبره وکړه خپل خوره او تاسو معلومات چې دغه خوره د چې مونږ په سیاست کې دغه خوره د چې مونږ په بادشاہي کې هم دغه خوره د چې مونږ په ملایکه او دغه خوره د چې مونږ په ملکی کې دغه خوره د چې مونږ موږ او باو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پوله نه خوره خپل شو ما خپل اعلان وکړ هغه ته دا
ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسی د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کثام دا نظم چې کو دا ډېر لوړ صفې وي د اجمل بابا اندغه ته ورته یو څه وشه د اجمل بابا د غیرت د چغې و او باید پکې راغله و هغه تم د تپ کې اشاره کوم لر پختون تا کدی بر تکې نه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دا وړ مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوق پتلون او سوق پلنګ تړلو ځان خلاصوی سادولا جان د جد درد څړک دیوانه وردلې د سواته یو مند کړک دیوانه وردلې دنیا پمنډه د پګړه کته خواته وکښه نور البشر ته تا ډیر وکښم اوس ما ته وکښه ما د رقیب د سپور استغی خوب ته نه پرېګدی ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېګدی تاسو دایښ کوی د ژوند نه هم ویزار ناستیم هر څه چکیږي یو چغې ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم هغه چغې ته تیار ناستیم
نو د دې کتاب پاړه وريدونکو ته وایي
او کتاب په ډېر اثر خوګې باندې چاپ شلو د سپین بغاوت کتاب می چاپ شو دا
مبارک
شلو زه ستړی کړم.
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلومه شي. یو ځل په پکتیاوال ورن شول او بیا راسره په ننګرهاری او خوستوال ورن شول تاسو ته تر معلومه سلور کاله په تیر شول. په هر حال کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر صاحب ورکې پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شلو. هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی دا یې له مانه غلا کړې ده. زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده. په لحاظ ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک شاه چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه د بات راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم.
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالی پر زنې پاتې نشو تر خرو سپو د انسان شغل رسیدلی محبت د مخکتنې پاتې نشو له یوه یې خلاصوم او بلې نسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نشو د یوسف سپېڅلي بینې ته حیران یم یو تور داغ یې پر لمنې پاتې نشو د فرعون او د موسی جګړه په څه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نشو له کلزمه
د تراب صاحب یوه ځانګړنه دا ده که کتاب ورسره یې که نه یې ټول شیانې په حافظه کې شته. ډېره مننه تراب صاحب. کوره مو دان
خوشحاله اوسئ. طبعا
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio